سلامونه د سهار اته بجې شپې زفي ولستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم په خبرونو کو.
هند وای په افغانستان کې د بشري بحران لکبل د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په جواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 5000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 5500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند امرسته د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلی دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینې حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هېوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هېوادو بریتانیا ته کډوالي شوي. تر ټولو ډېر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډېر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو 2 کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هېواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. را به شو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې 260 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولی دی. دا په داسال کې د چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون وویل ممکن په راتلونکو 2 اونیو کې د افغانستان د 15 لویو روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیدو په باب د اندیشنو د زیاتېدو په منځ کې وویل چې شاید روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 260 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2,000,000 افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې ویندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چې دغه مرستې اوږد مهاله وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره وي.
د سږ کال په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپلو لګښتونو کې د څه باندې 450 میلیون ډالر کمښت تصویب کړی او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي، ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولي. وایي
د هیواد د 50 مهمو روغتونونو تمویل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې یا ICRC په غاړه واخیست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تمویل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري او کېدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپلو نورو روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي، او آیا د طالبانو حکومت له خپلې مالي بودیجې ورکولی شي او که نه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سرشکال مالی بودیجه نهایی شوه خو په علنی ډول خبره شوه نه ده. د جمهوری حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوسوبي او پداسوبي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو ته تاو د سلامونه او شه هلي وړاندې کوم. ستاسو پر وروغچا او سوکالي زموږ هيله ده. قدرمن اوریدونکو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښي پروګرام یعنی د ورکوسوبي عزیزانو خبرونه وخت را رسیدلې او زه تایر وشم تاسو ته د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو دوستانو، دا چې تاسو موږ ته د خپلو ورکوسو یا پیدا شوو خپلوانو او دوستانو په هکله پیغامونه را لېږئ او ستاسو یو زیات شمېر زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې دغه پیغام څو څو ځله خپور کړو، نو موږ د امکان تر حده دغه کار کوو. که چیرې د هغه اونۍ په خپرونه کې ستاسو اورېدونکو پیغامونه ډېر زیات نه وي، نو بیا هغه پیغامونه په تکرار سره هم درته خپرو تر څو خدای وکړي چې ستاسو ورکوسي عزیزان پیدا شي. او که چیرې بیا پیغامونه ډیر وي، نو بیا د ټولو پیغامونو د تکرار امکانات محدود وي، خو په هر صورت موږ هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه یو ځل یا دوه ځله حتما درته خبرو کړو. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه د یو ګران اوریدونکي په یو پیغام سره پیلوو چې د کوم پیدا شوي کس په هکله موږ ته معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې وو. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غاړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دی پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
دغه ګران ورور څخه مننه کو او دغه چا څخه چې دغه عزیز پیدا سوی دی، دا هیله کو کچیره ورکسوی کس سمداغ پیدا سوی شخص وی او اوس دغه سره اړیکې نیولې وی لطفا موږ ته هم احوال راکړي او خپل دغه خوشی زموږ او ګران اوریدونکو سره شریک کړي. اوس په هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونو په ګره سره واورو چې د خپلو رکسو و عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه نیچلی احترامات د ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است ذوالفقار ځواچمه د هلمند ولایت واچر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یوه ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د ده د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 02 20 28 63 02. شمیره او ځلی بیا 02 20 28 63 02. د ټلیفون شمیره مې 03 03 1 02 08. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 03 03 1 08.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم: 03 03 شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم: 06 شپږسولس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم: 06 شپږسولس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی: 03 پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري. که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 05540 یعنی 08 شپږ 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 5 5 0 ایم ٹی این نمبر ورته وایي ما 0 05 98 903 904 یعنی 0 05 98 903 904. وروستۍ کې ورته روشن نمبر وایم: 0 05 96 68 44 50 09 3 8 4 8 5 0 05 94 40 91. افغان نمبر 0 05 94 40 91. روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله فمان.
السلام علیکم د آزادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس په نګره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریډونکو ته لولم 00213 03 42. شمیره بیا تکرارم 03 03 42.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کیږي په یاران کې ورکسوي دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کې دا د موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم 00 و 0 4 4 9 9 2. شمیره بیا تکرارم 00 و 0 4 4 9 9 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر غلی قریا سدلان د پاریا بلات چلګزید ولسوالی څخه نازدی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کیږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات للی دي دره کې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانا کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کاله کیږي چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو اړ پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار لمالات پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وی شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورلان شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاجلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونمو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوند انسان د سړي خللي نو هغه واده د نور الله عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وش داس شاوخه دي د نور الله عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر تکریه از ما یو خریې د اټمیشت مخ کې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادر اکاډمي د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دېس معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده نوې روزي دي د پلان نوې نازنین دي کوم یو اولاد دي کوم وینځي دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
واتس اپ کې را لېږلې ده چې اغه ز تاسو ته لولم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هلی زما احمد دین د بل خلک چارګوله تور سالي د زیږینور د کل سم تماس کول موږ یو راځي زرو چې نامه د محمد دین د اجي عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مسله درکه شوې نو نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما ځای محمد دین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ اتصال شماره ده 0 3 5 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 3 5 3 5 3 او بل شماره ده 0 3 5 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 3 5 3 5 3 2 مننه خیر دی سید ازادي شروع کاستم وڅه مننه کو نو زه هم کچیر نه دا شغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي څه معلومات شوی دي نو دا باندې چې په دغه کوس ما سره تماس سره سي سلام علیکم
سلامونه کډرمن اوریدن په هله تاسو بخیر سي باور سمان د پرختو وطن خوستل اتنا روان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې یو رښه وای دا په یاک له څه معلومات لري چې شماري اره ما اری واش مره دا توای ما چې سی پر اوسه وش پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشرا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نه او پیزو اری واش مره بیا ما سی پر و شپږ و وش پد وش پد یعنی صفر وش پد شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا روشن شمار در تیار دوا ما صفر و نه پنځه نه پنځه لته سو مننه خدای فمان
زموږ یو ګران اوریدونکو د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 5 0 3 1 0 5 3 2 شمیره ځل بیا تکراروم 0 5 0 3 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کازو جلس میش کیږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ غنم رنګ په قد میانه او د جیب لهجه یې تیز ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمیرې په لاندې ډول دي 0 5 0 9 4 9 5 1 0 دوهمه شمیره ده 0 5 0 8 2 2 3 دریمه شمیره ده 0 5 2 8 0 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 5 9 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کې چې د کور نه درګه سوې د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او نور ملګری انډوالان پیژنې او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چا ته معلومات کیگی په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی. سپر وسوا چلویر اویا درائی سوا شپیتو وطا سوا دوانوی. بلاش میرا دا سپر وسوا شپیک شپیتو اتیا و تدرش نوی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټل درنو او کډمو نړیوالو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله ده. ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکال کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګي دی. غټ ځوان دی. خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. وسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوست دی ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي. صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له او دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو له هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وهلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچاله معلومات یا چالی دلی موږ له د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. صفر واویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اووه صفر دوه صفر شپږ شپږ نهه اخري کې صفر. او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نهه یو درې درې شپږ. دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ دي ټولو ته یو خاص سلام. همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دلتا زوج یو تن د ترزوی زول حق د بلار نومی امیر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادرکه شوی دی ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکولې سي اطلاعات شمیرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمیرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 2 نو پدیلا چار چته معلومات وی هم دغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیر هم وای 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي دی.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې چې 15 کال کې زیات کم دغونو به کې چې ورته د ټلیفون نمبر 0 0 0 2 1 2 5 8 و دوهم نمبر چې اتصالات 0 8 5 9 5 5 0 1 8. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکو خبرونو پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
azadiradio.com د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغوی چې هر څه کړاوګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی وو د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی وو دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لودې په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره، د شوز د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنن په افغانستان کې زما همکاران نورې فرزي هم د سمج د ائتلافو غړي د غوي سر چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زو ری روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي، شل کله درس ویلې او کار کړي، او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تابن دا غوي به څومره روحی وضعیت او ذهنی وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي را پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتن افغان انجونی چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونی په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی. که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعاً کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعاً یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسی.
دلته سو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي. فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستا چې تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستا چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د شوزو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د شوزو دغه د حقونو مسله له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغانو ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړونه کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سری کرښې چې وي د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی ترسو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې د محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر شته چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا راپه یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پرې شیدي او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګ ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي نو دا به ډیر شي چې مخامخ د سینې ګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دیت مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شوز او جنو سره په تماس کې یاست دا غوې د لپاره لومړیتوب څه دی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونی 100 میلیون نجونی دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته به تر معلومی چې افغان انجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې هچ تبلار سي افغان انجونې د پخواسخه هم د افغان انجونو مکاتب د لکونو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی او دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه د پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم. په دغه دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داسې او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو د پاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابان دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرامونه چې ود په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوایي پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوی. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري. رادیوګانې هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بادو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېرې سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې هم په هوایي پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه اما په هوایي پروګرامونه او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې اما په هوایي پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو یا هم اما په هوایي وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په حق له خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل شوی او په ټوله معنا په کور کې نه ول شوی.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کیږي چې بل اخره به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پر تد دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وې دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر وې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي ز مجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه ستاسو.